واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو ویدونکو د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته د امریکا نوی منتخب شوی جمهور رئیس جو بایدن د سې شنبه په ورځ واشنگتن د نږدې د سنت اندروز هوایي ډګر ته راورسید او نن شپه به پلازمینې واشنگتن ته راځي چې د امریکا د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په توګه د چهارشنبه په غرمه د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي. وتیا کلن د ډیموکرات ګوند غړی ښاغلی بایدن د خپل ایالت ډلور خلکو ته واشنگتن ته د پرواز لمخې د اوشکو ډکه خدای پماني هم وویل. هغه دغه ایالت څخه څو لسیزې د سناتور په توګه او بیا یې اته کاله د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما سره د مرستیال په توګه کار کړی دی. په داسې حال کې چې جو بایدن واشنگتن ته راورسید، جمهور رئیس ټرمپ د شل دقیقو د خدای پماني ویډیو جاری کړي. هغه په دغه ویډیو کې د خپل د حکومت د لاسته راوړنو لست بیان کړ او د خپلې واکمنۍ په تګلارې خبرې وکړې او په امریکایانو ټینګار وکړ چې د راتلونکي جمهور رئیس د کامیابۍ لپاره دي دعاوې وکړي، خو هغه جو بایدن په نامه یاد نه کړ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پیړیو هغه دود هم مات کړي او د خپل ځایناستي د لوړی په مراسمو کې به د چهارشنبه په ورځ برخه وانخلي او د سهار لخوا به د واشنگتن څخه پرواز وکړي. د امریکا د نوي منتخب جمهور رئیس جو بایدن د خپل حکومت په لومړۍ ورځ د مهاجرت په اړه یو لایحه وړاندې کوي چې په امریکا کې په غیر قانوني توګه شاوخوا 11 میلیونو خلکو ته به د تابعیت اخیستو لپاره د اته کاله په موده کې یو ډول تګلاره ورکړي. دغه لایحه د ډونالډ ټرمپ حکومت لخوا په تیرو څلورو کلونو کې د مهاجرت په اړه د سختو بندیزونو وروسته د جو بایدن حکومت ته به د خپل انتخاباتي کمپاین یوه لویه ژمنه پوره کولو ته لاره هواره کړي. دغه لایحه به د چهارشنبه په ورځ د جو بایدن د لوړی مراسمو وروسته وړاندې کړل شي. په دې اړه د مهاجرت د قانون پر اساس هغه کسان چې د 2021 کال د جنوري میاشتې پورې په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېدل، هغوی ته به په امریکا کې په قانوني ډول 15 کاله د اوسېدو حیثیت ورکړل شي چې ګرین کارډ ورته ویل کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډورس اډهانم د کرونا ضد واکسین د غیر مساوي ویش ته په اشاره ویلي چې نړۍ لویه اخلاقي تېروتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په جنیوا کې د اجرایي ادارې په یوې غونډه کې وویل چې دا خبره سمه نه ده چې په پرمختللي هیوادونو کې د شخصیت لرونکو او ځوانانو ته د پرمختګ په لور روانو هیوادونو کې د روغتیا او د لوی عمر لرونکو څخه مخکې واکسین ولګول سي. هغه زیاته کړه پرمختللي هیوادونو کې د کرونا ضد شاوخوا 40 میلیونه ډوزونه خلکو ته ورکړل سوي دي، خو د پرمختګ په لور روان هیوادونو کې دا شمیر یوازې 25,000 دي. دا غله کوله ک بډایا هیوادونه د غریبو هیوادونو سره واکسین ګډ نه کړي، نو په دې هیوادونو کې به خلک لوی بیه ادا کوي. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کړي چې په نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې د 2 میلیونو څخه زیات خلک مړ سوي دي. د امریکا متحده ایالات دغه وایرس تر ټولو زیاته ځپلي او د 400,000 څخه زیات کسان په دغه هیواد کې د دې وایرس له وجې مړ سوي دي. د کرونا وایرس تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او نړۍ ته خپور شو، تر اوسه د 95 میلیونو څخه زیات خلک په دغه وایرس اخته سوي دي. د پاکستان جمهوری تحریک مشران وای چې انتخاباتي کمیسن دی جواب وای چې ولې د واکمن تحریک انصاف ګوند د بارانې او چندو دوسیه پریکړه نه کوي. پرون د سه شنبه په ورځ د اپوزیشن ائتلاف په پلازمین اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیسن مخته احتجاجي غونډه وکړه. پر دې مهال د پاکستان مسلم لیگ مرستیالي مشر مریم نواز ویناوه چې پاکستان تحریک انصاف په نورو خلکو د غلا او د درغلي تورونو پوري کوي، خو د خپل ځان حساب کتاب نه ورکوي. د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د انتخاباتي کمیسن مخې ته د احتجاجي جلسې برخوالو ته په خپلې وینا کې ویل تر هغه به په قرار نه کښینی تر څو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نوی غورځولی. د جنوري په 14مه د پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخاباتي کمیسن ته په دې اړه په خپل ځواب کې ویلی و کچیرې په دې چندو او مالی حساب کتاب کې یو څه تېروتنې وي، نو هغه به د بهرنیو ایجنټانو لخوا سوي وي او د ګوند سره هیڅ تړاو نه لري. د غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې د اسلام آباد په لور د حکومت پر ضد د لانګ مارش په اړه هم خبري وشوه او د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز ویل چې د جنوري د 1.5 نیټې وروسته به دوی په دې اړه پریکړه کوي. د سویس حکومت رای ورکوونکي هڅولې دي چې د مارش د میاشتې په 1 نیټه دی په عمومي ټول پښتنه کې پر حجاب یا برکې د بندیز د وړاندیز پر خلاف رای ورکړي. که دا وړاندیز ومنل شي نو مسلمان ښځې نسي کولای چې په حجاب کې ټول مخ پټ کړي. د سویس حکومت وایي چې دا کار به د غیواته د سیلانیانو بهیر خراب کړي. سویس ته تر ډیره د شتمنو عربي هیوادونو سیلانیان ورځي. په سویس کې په اساسي قانون کې د تغییراتو لپاره عمومي رایه چمنه کیږي، خو دې شرط چې په قانون کې د مشخص تعدیل د طرحې لپاره د 100,000 کسانو لاسلیکونه راټول سي. په سویس کې د 2009 کال په عمومي رایه چونه کې خلکو هغه وړاندیز ومنه چې نوي مینارونه او څلی به نه جوړیږي. تر سویس مخکې په فرانسې او ډنمارک کې د ټول مخ په پټولو بندیز لګول شوی دی. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د سویټزرلند شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 15% مسلمانان دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده. نن د چهارشنبې ورځ د جنوري په 16مه به منتخب ولسمشر جو بایدن په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشرۍ لوړ وکړي. د امریکا د ولسمشر ترامپ د پلویان لخوا د کانګرس په ودانۍ د حملې نه وروسته امریکایان د دغه ډول پیښې لپاره تیار دي، خو د یووالي هیله لري. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا د ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره چې هر څلور کال پس کیږي په لوی کچا امنیتي تدابیر نیول کیږي. دا ځل به په لومړی ځل دومره لوی شمیر پوځیان ځای په ځای شوي دي چې د کورنۍ جنگ نه وروسته په واشنگټن کې په لومړی ځل په دومره لوی شمیر که پوزیان زای پزای شوی لیدل کیږي. د امریکا د استازو په مجلس کې تیرونه ولسمشر ترامپ په دویم ځل استیزا کړل شو. د بایدن د لوړې د مراسمو موضوع د امریکا یووالی دی چې یو ستونزمن هدف دی. د امریکا پلازمینې ته د ملي ګارد 15,000 تنه راغوښتل شوي دي. دا د پولیسو برسېره دي. د واشنگټن د پولیسو پخوانی مشر چارلز ګینر امریکا غږ ته وویل چې حالات خوندي دي. هغه وویل د دغه لپاره د یو کال نه تیاری روانه وي. کله چې زه د پولیسو مشر وم نو هم داسې وه، او اوس به هم د امریکا د نورو ایالتونو نه 15,000 پولیس راوستل کیږي او د استخباراتي ادارو سره به هم کومک کیږي. هغه وویل چې زه باور لرم چې د امریکا نوی ولسمشر به په سوله ییزه توګه د خپلې دندې لوړه وکړي. د لوړې د مراسمو په مهال به د ټولنیز واټن اصول پلي شي. زیاتره لمانځنی به په آنلاین توګه وشي. د دغه مراسمو کوربتوب ټام هانکس کوي. په دغه مراسمو کې لیډی گاگا او جنیفر لوپیز هم برخه لري. د واشنگټن ټول ښار به په دغه ورځ بند وي. په دې ورځ به زرګونو کسان واشنگټن ته راځي. د امریکا د مختلفو ایالتونو په پلازمینو کې مظاهره شوې دي چې د هغې لپاره امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. یو تازه سروې ښایي چې یو په دریو کې امریکایان په راتلونکو ورځو کې د تشدد اندېښنه لري. یو میرمن کیرالاینا بیرفورد وایي چې سیاستمدارانو د ملت د ضرورتونو فکر نه دی کړی او دغه وجه ده چې حالات دا ډول شي. هغې وویل زما په فکر دغه سیاستمداران د هغه ټولنو نه په مکمله توګه لرې شي چې د کومو خلکو استازیتوب کوي. خو زیاتره کسان هیله لري چې منتخب ولسمشر به امریکا متحده کړي.
د امریکا د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په 16مه نیټه د امریکا غا آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک لپاره په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غا آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مهروي. د جنوري د میاشتې 16مه نیټه ماقام نه ژوندې خبرونه.
رپورټوم واوري د قدر مناوریدونکو مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو د ځنګړې خبرونه اوریدونکو یاست. نن د امریکا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د لوړې مراسم تر سره کیږي. جو بایدن به د امریکا د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. خو جو بایدن څوک دی؟ په دې اړه لنډ معلومات له شافی سردار نه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو نوی منتخب جمهور رئیس جو بایدن چې نږدې نیمه پیړۍ د امریکا په سیاسي صحنه کې رول درلودلی، اوس د امریکا د متحده ایالاتو شپږڅلوېښتم جمهور رئیس و. کله چې جو بایدن لس کلن و، کورنۍ د ښه کار موندلو په نیت د ډلویر ایالت د کلیمان ښار ته کډه وکړه، هغه ځای چې اوس یې ښاغلی بایدن خپل کور بولي. ښاغلی بایدن د دلویر پونتون د تاریخ او سیاسي علومو له څنګه فارغ شوی او د حقوقو په څنګه کې د لوړو زده کړو لپاره د نیویارک په ایالت کې د سرکیوز پونتون ته تللی دی. هغه په 1968 کال کې د نلینا هانتر بایدن سره واده وکړ او د هغوی د واده ثمره درې اولادونه دي چې دریم جوزف آر بو بایدن، رابرت هنټر او نوما میکر ساتینا نومیږي. نلینا هانتر په 1902 کال کې د خپل لور نوامی سره یو ځای په یوې ترافیکي پېښه کې مړ شوی. ښاغلی بایدن په 1908 کال کې دوهم ځل واده د جیل بایدن سره وکړ او د دوی د واده ثمره د هغو لور آشلی بیلزر بایدن ده. جو بایدن خپل کاري ژوند د ویلمنګټن ښار په یو شرکت کې له وکالت څخه پیل کړ او په عین وخت کې له وخت څخه وروسته د عامه مدافع وکیل په توګه هم کار کاوه. هغه لومړی ځل د نیوکاسل په سیمه کې په سیمه ییزه شورا کې د غړیتوب لپاره خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړه چې د 2000 رایو په توپیر بریالی شو. ښاغلی بایدن په 1908 کال کې ځان د امریکا د سنا جرګې ته کاندید کړ. هغه په 90 کلنۍ کې یو د ځوانو کسانو څخه و چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا غړیتوب ته وټاکل شو. ښاغلی بایدن د سناتورانو د یو هیئت په مشرۍ په مسکو کې په نامه د سالت دوا د کرملین له مقاماتو سره د ستراتیژیکو وسلو د محدودولو د مذاکراتو د تصویبولو مشرۍ وکړه. دا د اټومي وسلو د کنټرول او د امریکایانو د امنیت د ساتلو لپاره د ستراتیژیکو امنیتي مذاکراتو د یوې اټومي تسلیحاتي سیالۍ د مخنیوي او د نړیوالو معیارونو د رامنځته کولو په برخه کې د هغه د څو لسیزو د مشرتابه پیل و. جو بایدن د 1903 کال څخه تر 2009 پورې د متحده ایالاتو په سنا کې خدمت وکړ. هغه شپږ ځلې د سناتور په توګه وټاکل شو. ښاغلی بایدن د 2009 کال د جنوري په 15مه 15 ورځې د مخه تر دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیل کړې د سنا مجلس څخه استعفا وکړه. بایدن د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د قضایي کمیټې د غړو لډلې څخه و. هغه د 2009 څخه تر 2018 کال پورې د جمهور رئیس باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده ترسره کړه. ښاغلی بایدن درې ځلې په 1988، 2008 او 2020 کال کې ځان د امریکا جمهوری ریاست ته کاندید کړی هم و.
د امریکا د نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په 16 نیټه د امریکا غاښنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک له پاڼې په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غاښنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هېروي. د جنوري د میاشتې 16 نیټه ماښامنې ژوندې خبرونه.
زمن غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. کاملا هاریس د جو بایدن د منتخب مرستیال په صفت تر ټاکل کېدو وروسته یو تاریخي بریا ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکونو کې یو میرمن د ولسمشر د مرستیال په صفت انتخابيږي. هاریس څوک ده؟ کاري تجربه یې څه ده؟ او څنګه سپینې ماڼۍ ته بریالی شو؟ پاموکي رپورت ده. په متحده ایالاتو کې یو تاریخي شیبه.
زبا خای په دې مقام یې سپینې ماڼۍ کې لومړنۍ ښځه اوسم، خو اخرنۍ به نه یم.
شپږ پنځوس کلنه هاریس له خپل سیاسي ملګري جو بایدن او رای ورکوونکو نه مننه کوي چې د یوې تورپوستې او هندي الاصله امریکایي میرمنې په صفت ټاکلې څو د ولسمشر د مرستیالې په توګه ولسته خدمت وکړي. باربرا پیری د ویرجینیا د پانتون استاده وي.
په سره محکمه کې نو مېرمنې درلوده د استاتو مجلس د مشر په صفات په کانګرس کې ننسی پلوسی لرو خو په اجرایه قوا کې مو هیڅ کله و مېرمن د ولسمشر د مرستي الپتوګ نه لرله او ولسمشر خو تر اوسه پورې نشته د وی مهاجرې کورنۍ خزچی دیو خښ ژوند لپاره د هیواته راغلی و
د هریس مور د هند او پلاری د جامیکا دی
هریس د کالیفورنیا په اوکلند کې لوی شوی دی د نشادي ادغام د هڅو په لړ کې د میرمن هریس د کوشنیوالي او انزور د هغه د خونځي پر دیوال خل شوی دی باربرا لی د اساس د مجلس دیموکرات غړی وی
هغه د ګڼو میرمنو په وړاندې ګڼ خندونه لري کړی دی
میرمن هریس په هارورد پانتون او د واشنگتن ډي سي په کالج کې لوړ زده کړې کړې دي د هارورد پانتون د تورپوسانو د عالی تعلیم لپاره د مدني حقوقو د لایحې د 1948 کال نو وروسته تاسیس شو په 2004 کال کې په سان فرانسیسکو کې د لومړنۍ تورپوسې څارنوالۍ په توګه خپل دنده پایل کړه او په 2008 کې د کالیفورنیا لوی څارنواله شو په دې اوړي کې د تورپوسانو د ژوند ارزښت لري د اعتراضونو په لړ کې ځینو ترقی غوښتونکو شکایت وکړ چې هریس ډیره کلکه څارنواله وه خو د مارک د سزا په اړه متناقض دریځونه غوره کړل او د بد چلند په خاطر له پولیسو سره د حساب کتاب په کار کې ناکامه شو میرمن هریس لومړی په کالیفورنیا کې هغه وخت تاریخي کار وکړ چې د سنا مجلس ته بریالی شو شانن بو اوبراین د ټکساس پانتونو ساده وی
دا ډیره مهمه ده چې ولس په قدرت کې خلک وویني
میرمن هریس له ډګ ام هاف سره واده کړي او کله کله د ترور او رضای مور یا مایری په توګه د خپل رول په اړه خبرې کوي د هریس میړه د هیواد دوم خاغلی او د سپینې ماڼۍ په تاریخ کې کاملا یو نوی موقف دی باربرا پیری د ویرجینیا پانتون استاد وی
هغه بدن سیاسي مشروي چې له متحده ایالاتونو نه استازي توپ کوي خو زه فکر کوم چې هغه به پر ټول متحده ایالاتونو وګرځي څو د خپل کارونو نه خنخاني وخی
کاملا هاریس به په سپینې ماڼۍ کې یو نوی نړیوال رول ولوبوي په ګڼو هیوادونو په خاص ډول په هند کې د هغې په پلرینی کلی کې د کاملا هاریس بریا لمانځل شوې ده
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا د جمهور رئیس د لوړې د مراسمو په مناسبت ځانګړي سهارنۍ خبرونه اوري د امریکا په څ ډول سیاسي شرایطو کې دا ځل د لوړې مراسم تر سره کیږي ما د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړه خغلی جلالی د نور پښتنو د جواب نه مخکې د امریکا په روانه وځه غېدلې
خپلواک په دې کې شک ورسره چې بچیرو څو کلونو کې په تیر بیا په دې څلور کلونو کې هغه دلې چې افراطي نظریات درلودل او ګټه کړشولي او غوي په دې وروستي وختو کې په امریکا کې غوښتل چې د انتخاباتو نتیجه مبارزو لاره در زور لاره تغییر کړي او په امریکا کې نهادونه انسټیټیوګان دي قوی دي او تاسو ولې چې وو هیڅ فائدہ ونه کړ نهادونه خپل کار چې لازم وکړل او د منتخب رئیس جمهور د تایید لپاره د شپږم د جنوري باندې خپل فیصله صادره کړه
بله دا ځل د امریکا د جمهور رئیس د لوړ مراسم د امریکا په څ ډول سیاسي اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې تر سره کیږي
امریکا کې د نوې ادارې په مقابل کې درې اساسي چیلنجونه موجود دي اولی په دغه روز څوکلو کې د امریکا په جامعه کې یو څه اختلافات رامنځته شوي دي او افتراق چې موجود په ځینې مواردو کې دغه ژور شوی دی چې البته د قانون لاري باید دغه فیصله شي دوم دا چې د کرونا د ناروغي په اساس باندې امریکا د دې سره معمولې ده او په عین زمان کې اوس چیلنج دا دی چې څنګه له دې سره معامله وکړي او دغه مشکل نه د امریکا خلکو واسي درېم اقتصاد شپه د کرونا د ناروغي د وبایي مسر باندې من سره غلې ده د دې اقتصاد په داخلي سیاستونو کې د نوي ادارې په مخ کې مختلفو ډلو په څیر متحد کول د اقتصاد وده او په ځینې ځمکې کې د کورونا سره مبارزه دا یو داخلي او بود کې د ټول لوی چیلنجونه دي په ځینې ځمکې کې په خارجي بود کې امریکا اوس فعلا په دنیا کې د یو نوی د لوی قدرت رقابت له مسلې سره مخامخ ده مخصوصا د روسیې د چین سره او په ځینې ځمکې کې ځینې منطقي مسایل لکه د منځنۍ ختیځ د ایران او دا مسلې دي چې په خارجي بود کې د دې چیلنجونو سره مخامخ دي
د امریکا او امریکایانو لپاره د لوړې د مراسمو اهمیت په څه شي کې دی؟ ولې دوی ته ډېر مهم ښکاري؟
د امریکایانو لپاره نه، چې د امریکا د نظام لپاره د اساس قانون په اساس باندې یو قدم دی چې باید واخیستل شي. اساسا دا معنی دا ده چې په سوله ییز ډول سره انتقاد قدرت کېږي، او دا مهمه ده. په قانون اساسي پر اساس باندې یو نه بېلېدونکی اصل دی. په لوړه کې د اساس قانون د دفاع مسله ده، نظام د دفاع مسله ده. په لوړه کې بیا وروسته چې خپل نوی منتخب رئیس جمهور خپل پلان وایي، هغه تعهداته چې خلک یوایي دا تعهد په ځای کېږي که نه په ځای کېږي په کلونو کې چې دی په اداره کې وي.
بله جلالی صاحب، چې د امریکا په کانګرس کې پیښ شول چې د ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا په کانګرس حمله وشوه او کوم تشنج یا بې نظمي چې ایجاد شوه، دا په راتلونکي کې د امریکا ثبات څومره ګواښلی شي یا څه تاوان ورته رسوي؟
ثبات امنیت معنا داده حتی په باسواد و هیوادونو کې کله کله امنیتي ستونزې پیدا کېږي، لکه چې اوس په امریکا کې پیدا شوې. اما ثبات داده چې په یو نظام داسې اساساتو باندې بنا وي چې د هغه د امنیتي ستونزو چاره کولی شي. تاسو وګورئ په دې نومالکو کې کله چې پوځ راپورته کېږي او چا حمایت کوي، هغه دنو قانوني اساسي معنا نه لري. کودتاګان هم کېږي، دغه کېږي، انتخاباتو کې هم خلک تقلب کوي او بېرته کولی شي چې خپل نوسات د خپله نفع باندې په کار واچوي، قضایه قوه د خپل نفع دپاره استعمال کړي.
بله،
اما په ثبات هېوادونو کې لکه امریکا شده، مهم تاثیر، مهم نقش خپله موسسات لري. ثبات چې موجود دی امنیتي مشکل راځي، اما با ثبات هېوادونو دغه چاره کولی شي.
بله، یعنی وضع به بې ثباتۍ خواته نه ځي.
ثبات ته نه تاوان نه شي رسولی، ځکه چې د قانون حاکمیت دی. همدغه اوس هغه کسان چې هغه یې کړی دی، تر اوسه 170 کسه نیول شوي دي او د قانون له لارې به محاکمه کېږي. په عین زمان کې داسې لړۍ دوام لري، او په دې کې یو دود موجود دی چې د قانون نه هیڅوک بر نه دی. خلک به هر کار کول کوي، تروریزم په اساس باندې به عملي کوي.
بله،
اما قانوني بنسټ قوي دی، یو چاره کېدلی شي.
بله جلالی صاحب، اوس چې د لوړې مراسم ترسره کېږي، نوی حکومت به خپل کار پایلوي، نو د وروستي کشمکشونه یا جنجالونه به څومره نوی حکومت د ستونزو سره مخ کړي؟
اساسا نه دموکرات د امریکا مخالف دی، نه ریپبلیکن د حکومت دولت مخالف دی. هغه ارزښتونه چې په امریکا کې موجود دي، دموکراتان هم دغه حمایت کوي او جمهوري خواهان هم دغه حمایت کوي. منتها د تطبیق لپاره مشکلات او اختلافونه موجود دي. دا اختلافونه اکثرا د مصالحې له لارې حل کېږي، د دیبیت له لارې، د بحث له لارې حل کېږي. د اکثریت ګټې همیشه، اما اکثریت چې وګټي، د داسې نه دي چې اقلیت بیخي لایې ده وباسي. د اکثریت حکومت دی، اما د اقلیت د حقوقو ساتنه ده.
بله،
تندید پیدا کړي، تندید چې د ټولو په موافقه وي، په هغه صورت کې بیا سوله د پروسس د موافقت لپاره شرایط اولي.
ډېره مننه جلالي صاحب، کورم ودان.
د امریکا د نوي منتخب جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په 6مه نیټه د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون او فیسبوک لپاره پجوندی بڼه. د امریکا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن لومړی وینا د امریکا ژغ آشنا رادیو په چپو اوریدل او ټولنیزو شبکو کې لیدل مخکې. د جنوري د میاشتې 6مه نیټه ماښامنۍ ژوندۍ خبرونه.
زمن غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د افغان سولې په اړه د ناتو دریز تغیر نه دی کړی، او په دغه هیواد کې د دوی حضور په شرایطو پورې تړلی. لیمانی ازایی په اړه رپورت لري.
د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي په افغانستان کې د ناتو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. نو موري پرون په خپل ټویټر لیکلی چې پرون د شنبه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې بهیر په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. سټولټنبرګ زیاته کړې ده چې د افغان سولې په اړه د ناتو دریز تغیر نه دی کړی، او په دغه هیواد کې د دوی حضور په شرایطو پورې اړه لري. د ناټو سرمنشي او زلبیا په خپل تیر ژمنې په تاکید سره ویلي چې ناټو به د افغان سرتیرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو دغه هیواد یو ځل بیا د هغه په خبره د نړیوالو تروریستانو لپاره پامنځای بدل نشي. د افغانستان جمهوري ریاست هم یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه ټلیفوني مکالمه کې دواړو لوریو د سولې پروسې او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ناټو دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وکړي. ارګوی د ناټو سرمنشي ویلي چې ناټو به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د امریکا د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا غږ آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک لپاره په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غږ آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هیروئ. د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ماښامنۍ ژوندۍ خبرونه.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ، د امریکا غاک سرمقاله ده.
جوزف روبینټ بایدن جونیئر با د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا متحده ایالاتونو د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په حیث د وفاداری لوړه وکړي. یو ځل چې افتتاح وکړه د عمر به اتاویا کاله او یو شپېته ورځې وي. تر دغې نیټې پورې به د امریکا د پاخه عمر جمهور رئیس وي. دا پخوانی سناتوره کاملا هاریس به لومړی ښځه وي چې دغه مقام ته رسېدلې ده، او همدغه راز لومړی افریق الاصله امریکایي ده او ریښې جنوبي آسیا ته رسېږي. په واقعیت کې د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس افتتاح به په ډېرو لحاظونو غیر معمول وي. په داسې حال کې انانا ډکټه کوي چې منتخب جمهور رئیس بایدن او د جمهور رئیس منتخبه مرستیاله هاریس به د امریکا د کانګرس د ودانۍ په لویدیځه برخه کې چې د ملي مال قیمتي میدانونو ته مخامخ ده د وفاداری لوړه وکړي. د 1981 کال نه را په دیخوا حالات داسې دي چې د منلو میلمنو او د کانګرس د غړو لپاره به ناسځه پاوړې او چوتري وي. مګر کله چې په تیر وخت کې 200,000 یا زیات د مراسمو لپاره ټکټونه سناتورانو او د استازو د مجلس غړو ته تخصیص شوي وو چې د خپل مؤکلینو ترمنځ ووشي، په روان کال کې د کووډ 19 د محدودیتونو په علت به د کانګرس هر غړی یو اضافي ټکټ لاسته راوړي. د 200 زیاتو خلکو ته به د کانګرس ماڼۍ ته مخامخ میدانونو کې اجازه نه وي. په تیر وخت کې 1.8 میلیون اتباعو د راتلونکي جمهور رئیس د مراسمو د لمانځلو او د تاییدولو تماشا کول، مګر نه په دې کال کې. یو ځل چې افتتاحیه مراسم ختم شي 80% خوشحالي به رښتینې وي. د تلویزیون له لارې به ولیدل شي، مګر تقریبا د 1 میلیون لمانځل کوونکو نه په کې څوک شخصا ګډون نشي کولی. په دې کې د افتتاح رسمي گذشت د دې کره کتنه او رواج شامل دی چې په سوله ییزه توګه د قدرت انتقال ښی راتلونکی جمهور رئیس د پوځ د وسلوالو غړو یوه ډله سروې کوي. دا د جمهور رئیس د لومړۍ وظیفې سره سر لګوي چې له خارجي ګواښونو، د کورنۍ بدکارانو یا له کووډ 19 نه د امریکا خلک وژغوري. جمهور رئیس د سوګند خوړلو په وخت کې د امریکا اساسي قانون ته خپل وفاداری یادوي. هر څه چې د دوه شخصي اساسات، ګوندي وفاداری یا مذهبي عقاید دي یا دا، مجبور دي چې د اساسي قوانین او مقررات تعقیب کړي. یو ځل چې سوګند یاد کړي دی یا دا، د ټولو امریکایانو هر چیرې چې وي جمهور رئیس ته بیل دي چې چاته ر ورکړی دا، او یا دوی یا د دې د پالیسۍ سره موافق دي یا نه.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.